Radio.
په کابل کې د سهار 9 بجې سوې. السلام علیکم. نن دوشنبه د زمري اسد د میاشتې 28مه چې د 2020 کال د اگست له 10 سره سم ده. د سهارنۍ خبری مجله ظفر با ظاهر د شمشاد درن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبری مجله کې ګڼ راپورونه لرو، خو د سر موضوع مو د افغان چارواکو څرګندونې دي چې وایي هڅه کوي هغه هیوادونه قانع کړي چې د ځینو طالبانیانو له خلاصون سره مخالفت کوي. پاتره پرونه ورسته معرفي کول. لمړی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. افغان پوځیانو پرون د کندهار په سپین بولده کې ډیورند کرښې ته څیرمه هوایي او ځمکني پوځي تمرینونه وکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي ټول شکل اړخونه دي د پرتو مسلو حل یقیني او له ځن پرته بین الافغاني خبرې دي پیل کړي. او د اسرائیل او متحده عربي اماراتو د اړیکو د بیا پیل تر موافقې وروسته د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په منځني ختیځ کې د سولې د خبرو پیل غوښتی. د خبرونو تفصیل. افغان پوځیانو پرون د کندهار په سپین بولده ولسوالۍ کې ډیورند کرښې ته څیرمه هوایي او ځمکني پوځي تمرینونه وکړل. د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال یاسین ضیا د دغو پوځي تمریناتو او مانورونو پر مهال وویل چې افغان پوځ د ده په خبره د کورنیو او بهرنیو دښمنانو په وړاندې د مقابلې توان لري.
نور تاسو به دفاع خلک نه یاستئ، موږ ستاسو بچیان ستاسو تر څنګ یو. دا تطبیقات چې د کورنیو او بهرنیو دښمنانو په وړاندې زموږ د قدرت د نندارې او د پوځي تطبیقاتو په دوام کې کیږي، موږ د بولدک د شهیدانو په نوم مسما کوو.
په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د زمري په نهمه وروسته لاغه نشسته وسوه چې پاکستاني سرتیرو پر هغو پارېدلو اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانستو غوښتنه یې کوله. په هغه نشته کې د افغان چارواکو په وینا 14 ملکي افغانان مړه او 80 نور ټپیان سول. افغان پوځیانو د ننګرهار په ګوشتي او د پکتیا په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې هم چې له پاکستان سره سرحد لري د جمعې او شنبې په ورځو پوځي ننداري او مانورونه وکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي ټول شکل اړخونه دي د پرتو مسلو حل یقیني او له ځنډ پرته بین الافغاني خبرې دي پیل کړي. هغه دا خبره د یکشنبې په ورځ ناوخته په یو ټویټ کې کړې ده. قریشی لیکلي چې زموږ ګډې هڅې د افغان سولې پروسه چټکه کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت د څرګندونې کړي چې د سولې خبرو پر وړاندې وروستی خنډ چې د طالبانیانو خلاصونو لږ نور هم ځنډنی سوی. ځینو بهرنیو هیوادونو لکه استرالیا او فرانسې له افغان حکومت غوښتي چې د پاتې طالب بندیانو له ډلې دي هغه بندیان نه خوشي کوي چې د دوی عسکر ور وژلې دي. ظاهرا همدا چاره د دې لامل سوی چې د 400 لنجبونو بندیانو له ډلې یوازې 80 تنه خوشي سي او وروسته لاغه دا پروسه ودرېږي. افغان حکومت ویلي چې د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې پراته خنډونه هواروي او په کار ده چې طالبان هم له پلمو لاس واخلي او خبرو ته چمتو سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز ویلي ملګرو ملتونو او نړیواله ټولنه د ځوانانو ترڅنګ ده او د سولې او پرمختللي افغانستان د اهدافو په ترلاسه کولو کې ورسره مرسته کوي. اغلی دیبورا لاینز پرون په ارګمړې کې د ځوانانو د نړیوال ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره یاد کړه. میرمن لاینز ویلي ویاړي چې سولې ته د رسیدو په هڅو کې د افغان ځوانانو ترڅنګ ولاړه ده. د اگست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده، خو ولسمشر اشرف غنی څو ورځې وروسته دا ورځ په ارکی ولمنځله. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د اسرائیل او متحده عربي اماراتو د اړیکو د بیا پایل تر موافقې وروسته د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په منځني ختیځ کې د سولې د خبرو پیل غوښتی. د اسرائیل او متحده عربي اماراتو د ډیپلوماټیکو او تجارتي اړیکو پیل د ګڼو لویدیځو هیوادونو په ځانګړي ډول د فرانسې لخوا وستایل سو. د ملګرتیا بیا اول د فرانسې او بیا د ایران، ترکیه او ځینو نورو تون غبرګونونه هم پارولې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د فلسطین د خپلواکۍ ادارې له مشر محمود عباس سره تر خبرو وروسته په ټویټر لیکلی د فلسطینیانو مشر ته ویلي چې په منځني ختیځ کې سولې ته ژمن دی. د ماکرون په خبره د منځني ختیځ د لانجې عادلانه حل ته د رسیدو په هدف د خبرو بیا پیل او نړیوالو قوانینو ته درناوی لومړیتوبونه دی. له هغه اتلسو کسانو څخه چې پرند امریکا د اوهایو ایالت په سینسیناتی شار کې د زور باندې وسوي څلور تنه وژل شوی دي. د خبره د سینسیناتی د پولیسو مرستيال پاول نیو دیګیت اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته کړی ده. هغه ویلي د جزو ژغونه په دوو ځایونو کې اوریدل شوی دي. د پولیسو په خبره لومړی د اوردراین تاریخي ودانۍ ته نږدې لشته لږه په لسو کسانو جزو وسوي چې له ډلې یې دوه کسان مړه سوه. ورپسې په والنت هیلز سیمه کې هم تر یو نیم ساعته جزې روانې وې. د پولیسو مرستيال تایید کړی چې په دواړو ځایونو کې لشته لږه څلور کسان وژل شوي دي. تر اوسه نه ده معلومه چې د جزې چا اول کړی دي. د راپورونو له مخې په سیناتی شار کې د وسلوالو نشټو ګراف د تیر کال پرتله لوړ تللی دی. او د ایتالیا حکومت د کورونا وایروس په خاطر یو وار بیا د نڅا کلبونه تړلی دی او د شپې له خوا د ماسکونو کارول جبري کړی دی. د ایتالیا د روغتیا وزیر روبرتو سپیرانزا پرون یو فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس به نن دوشنبه د ماښام له شپږو بجو په عامه ځایونو کې خلک له ماسک پرته تګ راتګ ونسي کړای. د فرمان له مخې د شپې او نڅا کلبونه هم د لنډ وخت لپاره تړل شوي دي. ایټالیا د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې پکې ګڼ کسان د کورونا وایروس له کبله مړه شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه شپږ دېرش ټیټې سلر ویش. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه سلویخ ټیټې دوه ویش. جلال آباد اسمان ځای ځای وریز د تودوخې لوړه درجه یو سلویخ ټیټې نهه ویش. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه یو سلویخ ټیټې دوه ویش. او مزار شریف د تودوخې لوړه درجه نهه دېرش ټیټې شپږ ویش اسمان شین.
زموږ غلاسه د ریډیو اوري له ناجیه صفی څخه مو د هوا حالات اوریدل او وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی وایي حکومت هڅه کوي هغه وادونه قانع کړي چې د ځینو طالب بندیانو له خلاصون سره مخالفت کوي.
د بازي وادونو لکه فرانسا یا د استرالیا یا ناروی نور هغه وادونو د دې په باس باندې بغاور کیږي. دوی سره په دې باندې باس کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره یو غټ قیمت دی او دغه قیمت ورکول پکار دی.
په ننګرهار کې به مو د خپلواکۍ د یو سل یوې کلیزې د لمانځلو لپاره پر تیاریانو خبر کړو. د ننګرهار د والیوان عطاالله خوګیاڼی وایي
سکال هڅه کېږي چې د نورو کلونو په توپیر سره دا ورځ په ډېرو شاندارو مراسمو سره ونمانځل شي.
په بیلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد څه باندې 200,000 اعتراض کوونکي لارو کوڅو ته راوتلي چې د مخالفینو بېسارې شمېرې جوړ کړ. د ژوند رنګونه هم په دې مطلب کې اوریدلای شي. د خبرونې د سر موضوع د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي هڅه کوي هغه هیوادونه قانع کړي چې د ځینو طالب بندیانو له خلاصون سره مخالفت کوي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې خنډونه به هوار سي او بین الافغاني خبرې به ژر پیل سي. استرالیا او فرانسې د پاته درې سو شلو تنو طالب بندیانو له خلاصون سره ځکه مخالفت کړی چې د دوی په خبره د دوی عسکر وروژلې دي. سفی الله استانګزي په دې اړه راپور چمتو کړی.
د بین الافغانی خبرو د پیل په وړاندې یو نوی معنی رامنځته شوی چې حکومت وایي د حل په لټه کې ده. فرانسې او استرالیا له امریکا او افغان حکومت غوښتي هغه طالب زندانیان خوشی نه کړي چې د دوی عسکرې وروژلې دي. د یادو هیوادونو اندېښنو او ټینګار ظاهرا افغان حکومت د 400 لاندېمنو طالب بندیانو د خلاصون په پروسه کې ټاکنه کړه. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړي چې د ځینو بهرنیو هیوادونو د ملاحظاتو په سبب د بندیانو د خلاصون بهیر لزان سره مخ شوه. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی بیا ازادي راډیو ته وویل د بین الافغاني خبرو د پیل په وړاندې د اوسنی خند د حل لپاره هڅه کیږي.
د بازي وادونو لکه فرانسې یا د استرالیا یا ناروی نور هغه وادونو د دې په باس باندې بغاور کیږي. دوی سره په دې باندې باس کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره یو غټ قیمت دی او د قیمت ورکول پکار دی چې بل اخر مر بین الافغاني مذاکرات ورسیږي او د یو دایمي سولې لپاره هغه تیګه کښې چې واقعا هم د افغانانو ته ضرورت وي.
ښاغلي فضلي وویل دوشنبه به د طالب بندیانو د خلاصون پروسه له سره ونیول شي او تمه ده یو شمیر بندیان چې د شمیر ونه خود خوشي شي. هغه وویل د افغان دولت د مذاکره کوونکي ټیم اکثرو غړو د قطر ویزې ترلاسه کړي او پوره چمتووالی لري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي د فرانسوي ادباو وژونکي د دوی په خبره ترهګر بندیان باید خوشي نه شي او دا چې دا بندیان د خلاصېدونکو په لیست کې دي دوی اندېښمن کړي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن هم تېره اونۍ وویل د دریو استرالیایي سرتیرو د وژونکي بندي حکمت الله له خوشي کولو سره کلک مخالفت لري او دا موضوع یې له امریکا سره شریکه کړي چې دغه بندي د خلاصون مخه ونیسي. حکمت الله چې د افغان پوځ په لیکو کې و په 2012 کال کې درې استرالیایي سرتیري په ډزو وژلي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو اړیکو له شورا سره په یوه آنلاین غونډه کې ویلي و د استرالیا په دې غوښتنه غور کوي. موږ د استرالیانو په غوښتنه باندې تمرکز لرو. د قربانیانو له فامیل سره غمشریکي ښیو او ما کلونه مخکې ورسره خبرې کړې وې. دا یو ناوړه عمل و او ګورو چې څنګه یې حل کولی شو. د شخړو د هواري او سولې د مطالعاتو متخصص مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل د بین الافغاني خبرو د پیل اوسنۍ معنی باید له ډیپلوماتیکو لارو حل شي.
فکر کوم ضرورت برای
اوس ډیپلوماټیکو اړیکو او بحثونو تارتیا ده. په دې برخه کې لازم ده چې د امریکا حکومت او د افغانستان حکومت د فرانسې له حکومت سره تیرې تجربې ته په کتو په تماس کې شي او دا په ټپه ولاړ حالت چې رامسته شوی ده هوار کړي.
یک جنجال کې صورت گرفته ایر از بین ببرن.
فرانسې یو وخت د حزب اسلامي د ځینو بندیانو له خلاصون او له تور لسه د ګلبدین حکمتیار د نوم د لری کولو په وړاندې هم مخالفت درلود. طالبانو د خپل 400 بندیانو په خلاصون وار وار ټینګار کړی او ورستۍ ځلې پرون د ولسمشر اشرف غني هغه خبرې رد کړې چې ویلیو دغه 400 بندیان د نړۍ امنیت ته ګواښتي. د ډلې ویلي همدا چې پاتې طالب بندیان خوشي شي بین الافغاني خبرې کوي.
د پاتې طالبانو د خلاصون پروسه بل سره پیل سی څو بین الافغاني خبرو ته لار هوارسي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی د خبره بیګه ازادي رادیو ته په یو مرکه کې وکړه. دا وروسته لاغه چې د راپورونو پر اساس د فرانسې او استرالیا تر ټینګار وروسته د لانجمنو طالبانو د خلاصون پروسه ځندنې شوې ده. سفی الله ستانکسی له شغلی فضلی سره مرکه کړې او دا پوښتنه یې ورڅخه کړې چې حکومت څنګه وسنۍ په ټاپه ولاړ حالت ماتولای سي.
تیر دوی ورځې مخکې هم اتیا کسه د طالبانو بندیان د مختلفو مابسونو آزاد شول. نو د دوشنبه په ورځ به هم دغه نړۍ ان شاء الله ادامه لري. خو تعداد یې اوس نه شو ویلی چې 50 کسه شي کسه څنګه چې تعهد شوی و او همدغسې ولسمشر فرمان ورکړی و هغه به عملي کېږي. او د دې سره د مذاکراتي پلاوي تقریبا د اکثریت غړو ویزې هم تکمیل شوي دي. له هم خل آمدګي نیسي بین الافغاني مذاکرات ته انشاءالله په دې کې ستونزه نشته.
استرالیا صدر اعظم ویلي وو چې ځینو طالبانو زموږ درې عسکر وژلي دي. همدارنګه فرانسې بهرنیو چارو وزارت هم ویلي وو له دغو ټولو سره سره او اخوا ولسمشر هم ویلي وو چې د استرالیا په خبرو باندې بغاور کیږي. یعنی فکر نه کوي دا د کومه معنی ایجاد کړي د حکومت تصمیم ټاکنه کوي که څنګه؟
د دې ټولو بندیانو د سی ام مخکې مخکې د افغانستان د حکومت د خواصه یعنی خصوصا د قضایي ارګانونو د خواصه څېړل شوي وه. تاسو معلومه ده چې دا په جنګ کې نیول شوي د جنګي اسیران دي. نو خامخا په جنګ دا شان راځي هم بهرني عسکر وژل شوي دي هم افغانان وژل شوي دي. خو بالاخره پرېکړه په دې سره ده چې تر بندیان به خلاصي چې بین الافغاني مذاکرات به شروع شي. د بعضې هیوادونو لکه فرانسا یا همداسې استرالیا یا ناروی نور هغه هیوادونو د دوی په بحث باندې به غور کېږي. د دوی سره په دې باندې بحث کېږي چې دا د افغانستان د سولې لپاره یو غټ قیمت دی او دغه قیمت ورکول پکار دي چې بالاخره موږ بین الافغاني مذاکراتو ورسېږو او د یو دایمي سولې لپاره هغه تیږه کښېږدو چې واقعا هم د افغانانو ورته ضرورت وي.
د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره آیا ځینې خاص معنی خو نشته ځکه چې باید په اتلسم باندې د تاسو د تیرو خبرو په اساس باندې پیل شوی وای دغه خبرې؟
بالکل موږ ویلي وو چې اتلسم او درشلم د اګست پورې به امیدواري زیاته وه چې خبرې شروع شي. خو لکه مخکې چې تاسو ته وویل چې دا یو ډېره غټه پروسه ده او درنه پروسه ده. وخت نا وخت دغسې وړې وړې ستونزې منځته راځي. خو زموږ اراده هم دا شی ده چې بالاخره بین الافغاني مذاکرات زو او خپل تعهد به پوره کړو. او د طالبانو څخه هم غوښتنه دا ده چې په دې کې نور بانی را پیدا نه کړي ځکه د انتظار ده چې ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات شروع شي او بالاخره موږ یو دایمي سویل ته ورسیږو.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی وو.
ازادي راډیو لوونه تر وو. Thank you.
زموږ اخلاصادي رادیو اوریدونکو دوستانو د خبرونه په پاتہ برخه کې نور راپورونه هم درته لرو. خو اوس به نړیوالو ورځپاڼو ته ورسو چې سلام محمد صالح کتن ورته کړی ده.
بریتانوی ورسپانی ګارډین په خپل پرونی غنی کې د سولې د بین الافغانی مذاکرو پر برخلیک او د حکومت د مرکزی هیات د غړي فوزیه کوفی پر ټپی کې د لیکنه خبره کړې ده. فوزیه کوفی تیر جمعه د پروان کابل پر لار په کلکان سیمه کې د ناڅرګندو کسانو په ډزو برسیرنه چاپی سو. د ورسپانی په لیکنه فوزیه کوفی د حکومت د یویش کسیز مرکزی هیات غړي د چیلې طالبانو سره به د سولې پر روانو بین الافغانی مذاکرو کې برخه اخلي. د لیکوال په باور که څه هم وسلولو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګې اړوندو وسلولو پر دولتي اشخاصو خپلو حملو ته دوام ورکړي، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې پر فوزیه کوفي په حمله کې د دوی ډله لاس نه لري. د ګارډین په لیکنه د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قریان د دې پیښې په اړه د پولیسو د تحقیقاتو خبره کړې، خو د دې حملې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په لیکنې کې د طالبانو او امریکا موافقې ته هم اشاره سوې چې له مخې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتلو د غرض د طالبانو او حکومت ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابرېږي. هندي رسنۍ بزنس ورلد د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د پاکستاني افراطي ډلې لشکر طیبه د 15 غړیو د وژل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې چې په وینا یې د دې ډلې دوه مهم قمندانان هم په وژل سو کې شامل دي. د هندي خبرونه د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې دا پاکستانی وسلوال د افغانستان د ملي امنیت له ځواکونو سره په نشته کې د یک شنبه په شپه وژل سوي دي. په دانګام ولسوالۍ کې د لشکر طیبه د وژل سو قمندانانو نومونه پاچا خان او اختر بلل سوي دي. د خبرونه په وینا د لشکر طیبه ډلې د وسلوال چې په دانګام کې ځای پر ځای سوي وو پر افغان امنیتي پوسټو بریدونه پلانول. پاکستان سمدلاسه د دغه ادعاو په اړه عکس العمل نه دی شووله. ملګرو ملتونو په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تر شپږو زرو زیات پاکستاني وسلوال فعال دي.
زموږ اخلاصادي راډیو اوري. په ننګرهار کې ډیری خلک د افغانستان د خپلواکۍ د یو سلو یوې کلیزې درمنځنې په چمتووالي بوختي. که څه هم د افغانستان د خپلواکۍ ورځ چې د زمري میاشتې 28مه ده لا وخت پاته دی، خو د ننګرهار ګڼ شمېر اوسېدونکي سر له اوسه جلال آباد ښار ته راځي او د دغې ورځې لپاره له نیول سوي چمتووالي ننداره کوي. نور حال د سهرګل امیرزی په راپور کې.
په ټول افغانستان کې خو په ځنګړي ډول ننګرهار کې په دې وروستیو او کلونو کې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې درمنځنې دود مخ په ډیرې دود او ځایي خلکې په خوښۍ او وطنونو منځي. که څه هم د افغانستان د خپلواکۍ ورځ چې د زمري میاشتې 28مه ده لا دوه ورځې پاتې دي، خو د ننګرهار ځینې اوسېدونکي سر له اوسه جلال آباد ښار ته راځي او د دغې ورځې لپاره د نیول شوي چمتووالي ننداره کوي.
زه احسان الله پاچا د کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دغه ورځ چې کوم دی په کال کې یو دفعه راځي او باید دغه ورځ زموږ نه همداسې تیره نه شي. دغه ورځ باید موږ تاسو ټول ولمانځو، هر یو په خپل ګاډي باندې یو یو بیرغ دا په ځان باندې یو فرض وګرځوئ، د دې له خاطره چې موږ خپل وطن سره یو ډېره زیاته مینه، دومره مینه لکه یو ماشوم چې د خپلې مور سره دومره مینه لري، همدغومره مینه یو لیونۍ مینه باید ټول ځوانان د دغه وطن سره د دغه بیرغ سره ولري.
دا په داسې حال کې د چی لتیرو دوه ورځو راهیسې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د منځل لپاره د جلال آباد ښار یو شمېر لوی واټونه، څلور لارې او ځینې تفریح ځایونه د افغانستان په ملي بیرغونو پوښل شوي او رنګه ګروپونه او د شاه غازی امان الله خان انځورونه پکې نصب شوي دي. بل خوا د جلال آباد ښار یو تن هټیوال چې په دغه ښار کې د افغانستان له ملي بیرغ جوړ شوي لباسونه او ځینې نور توکي پلوري وایي چې سږ کال هم لکه د تیرو کلونو په څیر بازار تود دی.
زما نوم فضل حق دی. نو سږ کال الحمدلله موږ سږ حالات ګورو کنه، ماشاءالله موږ مشران ګورو، کشران ګورو، واړه غټان ګورو، ټول د وطن د مینې له احساس کنه لګیا دی. را روان دی د وطن د بیرغ نه جوړ شوي تسبیح اخلي،
بل خوا د ننګرهار ولایتي مسؤلین هم وایي چې د دغې ورځې د خین منځنې لپاره تیاریانې روانې دي. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
سکال هڅه کیږي چې د نور کلونو په توفیر سره دا ورځ په ډیرو شاندارو مراسم سره ونمانځل شي. همدا مهال د جلال آباد ښار په نهګون ناحیو کې او د ولایت په دوه شو ولسوالیو کې د ملي بیرغ د سیمو پوښل او بیرغ پورته کول، همدارز د شاه غازی امان الله خان د کښونو زړول او د غازی امان الله خان مزار ته ځانګړي ښکلا ورکول او نور ګډ کارونه روان دي.
د زمري اتیشتما د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د اعلان ورځ ده چې له نن څخه پوره یو سل یو کال وړاندې امان الله خان له انګریزانو څخه د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته وکړ.
ورزو تخار ولایت په تخار کې د ځنګلونو د وهلو اندیښنې زیاتې سوې دي. سیمه ییز سرچینې وایي چې په دې ولایت کې د سیمه ییزو زورواکو له لورې طبیعي ځنګلونه وهل کیږي. دغه معترضان وایي په وار وار یې دغه ستونزه د تخار له چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه ورته پام نه دی سوی. په دې اړه نور تفصیل اجمل آریان راکوي.
د تخار په سرحدي ولسوالیو کې د طبیعي ځنګلونو وهلو خلک اندېښمن کړي دي. د دې ولایت د کوکچې پورې غاړې ولسوالیو ځینې اوسیدونکي وایي چې د طبیعي ځنګلونو په وهلو کې سیمه ییز زورواکي لاس لري. د دوی په خبره زورواکي د ځنګلونو په وهلو سره غواړي دولتي ځمکې غصب کړي او ادعا کوي چې تر اوسه 60% طبیعي ځنګلونه وهل شوي دي. شیردل پاسون چې د تخار په درقد ولسوالۍ کې اوسي وایي چې د طبیعي ځنګلونو وهلو سره وحشي ژوي هم ورک شوي دي. د ښاغلي پاسون د خبرو پر بنسټ چې د ځنګلونو د وهلو له امله د آمو سیند د افغانستان لوري ته مخه کړې او زیاتې کرنیزې ځمکې لاندې کړي دي. د تخار د انګې قلعه ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نبی هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اکثریت تدایو کې تقریبا 80% ځنګلونه له منځه تللي دي په دوه برخو باندې. له یو خوا څخه خلکو ولسونو او زورواکو سره ځنګلونه خراب کړل، بلې خوا څخه چې هغه سیمې ته د انکشاف او د استنادي دیوالونو لپاره کومه توجه نه ده شوې، نو اوبه د دواړو سیندونو له خوا څخه هم له آمو سیند او تاجکستان له سیند له خوا څخه هغه ځنګلونه را ایسار کړي دي. ټول ځنګلونه یو اوبه وړه او یو خلکو چور کړله.
د طبي ځنګلونو وهلو د تخار ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي هم اندېښمن کړي دي. د دې ادارې رئیس عبدالولي حبیبي له قومي مشرانو غواړي چې د طبي زیرمو د ساتنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. موږ هڅه کوو چې د قومي مشرانو له لارې د ځنګلونو د وهلو مخنیوی وکړو، خو یوه لویه ستونزه چې د وحشي ژوو او د طبي زیرمو او د ونو پر وړاندې موجود ده هغه ناامني او جنګ دی، ځکه په ځینو سیمو کې دولت واک نه لري، هلته ښایي ځنګلونه ووهل شي. د تخار د والی وان محمد جواد هجري بیا وایي د ولایت رهبري د طبي ځنګلونو ساتنې ته جدي پاملرنه لري. ښاغلی هجري زیاتوي دوه میاشتې وړاندې چارواکو د دې ولایت په ینګې قلعه ولسوالۍ کې څه باندې 2500 جریبه دولتي ځمکه چې د زورواکو لخوا غصب شوې وه بیرته را وګرځوله.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسمه یوه نړیواله موضوع د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد لسګونه زره کسانو مظاهره وکړه. پرونی مظاهره چې تر سره کوونکو یې د ګډونوالو شمیر 2 لک بللی د بیلاروس په تاریخ کې بېساری بلل سوی دی. خلک د ولسمشر په توګه د الکساندر لوکاشینکا له بیا ځلې انتخابېدو سره مخالفت لري. سفیر الله ستانکزی په دې اړه راپور چمتو کړی چې د مظاهرو په ژغ پیلېږي.
د مینسک خار عمومي او اصلي واټونه له مظاهره جانو ډاکو. یک شنبه په پراخ مظاهرو کې د ګډونوالو شمیر 2 لک تنه ښودل شوی، هغه څه چې د بیلاروس په تاریخ کې بېساری بلل کیږي. ټولو په یوه خوله له واکه د الکساندر لوکاشینکا په ګوښه تلو ټینګار کاوه. الکساندر لوکاشینکا له 1994 کال راهیسې د بیلاروس ولسمشر دی او وروستی وار یې د اګست په 9 د دغه هیواد ولسمشري ټاکنې په اکثریت وګټلې. د لوکاشینکا دی بریا خلک او د هغه مخالفانو پارول او له هماغه اول ورځو یې دا د څه باندې یوه اونۍ مظاهرې روانې کړي. پرونی پراخې مظاهرې ته د بلاروس د مخالف ګوند مشر
ماریا کلاشینکوا چې لډیر وخت د ولسمشر لوکاشینکا د بی واک کېدو په لټه کې ده خبري وکړه.
پښپګو ویشتو کلونو کې اول وار دی چې موږ او تاسو حس کوو یو آزاد اروپאי ملت یو. پکې ده بعد موږ بریالي شو. زموږ غوښتنه دا ده چې پخوانی ولسمشر باید استعفا وکړي.
د الکساندر لوکاشینکا په دوره کې هیڅ ټاکنې شفافه نه دي بلل شوی. د اگست 9 په ټاکنو کې روسل هغه چې لوکاشینکا په اکثر رایو بریالی اعلان شو، سیاله سویتلانا تخانوفسکا اول په اصل کې انتخابات دی ګټلې، خو لوکاشینکا په درغلي وزن ولسمشر کړ. هغه ځان لیتوانیا ته ورسو او له همغه غزای په خپل خلکو غږ وکړ چې پراخ مظاهره وکړي. اخو د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پرون خپل پلویانو ته ویل د ناتو ټانکونه بلاروس ته نږدې درول شوی او غواړي دغه هیواد له سره ټاکنی وکړي، هغه کار چې دی به اجازه ورنکړي. ګرانو ملګرو، ما دلته نه راغوښتې چې له ما دفاع وکړي. تاسو په 15 کلونو کې اول وار د خپل هیواد، خپل خپلواکۍ، خپل کورنیو، د ژوند ملګرو، خويند او بچیانو لپاره دلته راغلي. ناتو د لوکاشینکا ایداوی چې ګواکې دا تړون پوزي مداخله نیت لري او یاد بلاروس په سرحدونو کې خپل پوجان ځای په ځای کړي رات کړه. اخو د روسي جمهوریت ریاست کرملین ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل بلاروسی سیال الکساندر لوکاشینکا سره ټلیفوني غږیدلی او ورته ویلي دي چې روسیا حاضر ده چې بلاروس له بهرني فشار سره مخ وي د پوزي تړون په اساس مرسته ورسره وکړي. دا د پوتین او لوکاشینکا دویم ټلیفوني اړیکه و چې پرسته یو څو ورځو کې نیولې. د لوکاشینکا د بیا ټاکل کېدو په خبرګون په پراخ مظاهرو کې شاوخوا وزارتونه نیول شوي، سلګونه مظاهره چان ټپیان شوي او د پولیسو لخوا د زور زیاتی په نتیجه کې لکتر لګ دوه مظاهره چان وژل شوي هم دي. کوم مظاهره چان چې برتر خوشي شوي هم دي په بند کې د پولیسو له بد چلند او وهل ټکولو شکایت لري. نړیواله ټولنې په تیر بیا اروپאי ټولنې د بلاروس په وجد باندې تیر جمعه فوق العاده غونډه جوړ کړه او ټینګار وکړ چې د بلاروس په چارواکو بندیزونه ولګوي. د امریکا د بارونو چارو وزیر مایک پومپیو پولند ته په سفر کې له بلاروس غوښتي چې له مدني ټولنو او خلکو سره د تعامل وکړي.
او سم د سو مهم خبرونه سره ټکی